په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسېدلی شي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د کورنیو چارو وزارت 1400 پولیس نن په کابل کې ګرځندي څاري. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي بد جریان وسوستو. او د برتانیې صدراعظم بوریس جانسن چې کورونا ویروس نیولی دی دوهمه شپه هم ترجیحي مراقبت لاندې کړه. د کابل په شهر کې نن 1400 پولیس ګمارل سوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز عملي کړي. د افغانستان د کورونیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون وویل چې د پولیسو 400 موټر به د کابل په شهر کې د بندیز د پولی کولو لپاره ګزمه کوي. روغتیایي کارکونکي، د خوراکي موادو دوکانداران، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو مامورین او د مخابراتي شبکو کارکونکي له دې بندیزه مستثنا سوي دي. د افغانستان د امروختیا وزارت ویلي چې په کابل کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تر هغه لوړ دی چې رسمي سرچینو ثبت کړي او خبر کړي دي. د کابل په پلچرخي زندان کې یو شمیر بندیان لا کوي چې د نه خوراک احتساب یې کړی دی. دو زندانیانو نن د خپل نمونو د پټولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې خوراکي مواد ډیر کم دي او خواړه یې بې کیفیت دي. هغوی هم در از ویل چې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې سره ژوند کوي. په پلچرخي زندان کې د بندیانو ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدو په تړاو د جمهور رئیس محمد اشرف غني د فرمان له نه پلي کېدو هم په غوسه دي او تر څو چې وضعیت ته پام ونشي خوراک نه کوي. خود افغانستان د محبسو د عمومي ریاست د حقوقي برخي مشر او ویاند وحید الله زاهد ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د وضعیت د څېړنې او د هغوی د ستونزو د حل لپاره منظم پروګرام لري. هغه په زندان کې د احتساب خبر تایید یا رد نه کړ. در پټونو پراساس په پلچرخي زندان کې تر لس زره زیات سیاسي او جنايي زندانیان ساتل کیږي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برق جریان وصل سو. د برښنا شرکت په اعلامیه کې چې نن خبره سو ویل سوي چې د دې لپاره د بغلان ولایت د ډنډي شهاب الدین په سیمه کې د برق تلیشت یوستن ورغول سو. په بغلان کې د چشمه شیر په سیمه کې د جګړې لامل د تیری پنځشنبه په مخوسن کابل او ځین نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برښنا جریان پرې سوی وو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د پیسو له نړیوال وچی صندوق د میلیارډونو ډالرو پور غوښتنه کړې ده. روحانی نن د خپل کابینه په غونډه کې دا خبر وکړه. وی ویل چې د ایران په وړاندې باید تبعیض یا توپیری چلند ونیسي. د ایران مرکزی بانک تیره میاشت د پیسو له نړیوال ادارې 15 میلیارډ ډالر پور غوښتی وو. ایران په ټول منځني ختیځ کې له هغو هیوادونو دی چې تر ټولو زیات وګړي په کورونا ویروس اخته شوي او له دې امله مړه شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت پرون وویل چې تر 2500 زیات وګړي په دې ویروس اخته دي او له 3800 زیات له دې ویروس مړه شوي دي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن چې په کورونا ویروس اخته دی بیګا دوهمه شپه هم په روغتون کې تر شدیدې څارنې لاندې تیره کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاسي مشر دی چې کورونا ویروس نیولی دی. خو د هغه ویاند نن وویل چې د صدراعظم روغتیایي وضعیت ثبات لري. د امریکا په نیویارک ښار کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 400 ته لوړ شو. دا شمیره پرون خبره شوې ده. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 11 په حملو کې تر وژل شو وګړو نږدې زر تنه زیات دي. د نیویارک والی اندرو کومو د دوشنبه په ورځ ویلي و چې په کورونا ویروس تخته وګړو شمیر چې په روغتونونو کې بستر کیږي یو څه کم سوی، خو له دې کبله د مړو شمیر زیات سوی دی. د امریکا د جانز اپکنز پونتون په وینا په امریکا کې په کورونا ویروس تخته وګړو شمیر له 400,000 زیات دی. یوازې په نیویارک ښار کې 140,000 کسان په کورونا ویروس اخته دي. دا شمیر په نړۍ کې د هیوادونو په کچه د کورونا ویروس له شمیرو لوړ دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مفهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسېدای شي.
موږ حتما د سولې خوا ته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او ژمنه موجود ده.
په داسې حال کې چې د کرونا وایروس خپرېدا د روغتیایي خدمتونو اړتیا زیاته کړې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د امیری کمپلیکس په نوم د خصوصي روغتون فعالیت ځکه وځنډوه چې ډیری کارکوونکي پر کرونا وایروس اخته شوي. په ننګرهار کې بیا چارواکي وایي هڅه کوي د هغو شاوخوا 8000 کسان پیدا کړي چې په تیرو دو ورځو کې له طبي معایناتو پرته د تورخم پر پوله راوختي او ننګرهار ته داخل شوي دي.
هغه کسان چې هغوی له پاکستان راغلي که چېرې وپېژندل شي دوی تر تعقیب لاندې ونیول شي او د کورونو د باندې تګ اجازه ورنه کول شي.
په اروپا کې د کورونا وایروس د مخنیوي د هڅو په باب هم اورېدلی شئ. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې لرو. سوله د بشري حقونو په تامین کې څه ډول رول لوبولی شي؟
چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو نو مونږ کوای چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو.
د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې مو دې موضوع ته کتنه کړې او د ژوند په شیبو خپرونه کې مو د افغانستان د یو مهم ولایت چې د دې هیواد په معاصر تاریخ کې مهمه ونډه درلودلې تاریخي ارزښت ته کتنه کړې. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلسله شرک 15 صفه صافه وازی او ریده لشه د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ او رمټ اوسئ او د کورونا د خپرې شوې ناروغۍ څخه په امن کې اوسئ. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. مایک پومپیو دغه څرګندونې تېره ورځ په واشنګټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وروسته له هغې وکړې چې په تېره فبروري په 9 د امریکا او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې یو تړون شوی و او په دې اړه د افغانستان پر روان وضعیت رڼا د اچولو او د خبری علاوه پوښتنې ځواب ولې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو نور جزئیات به له احمد شیبر واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا پر افغان مشرانو غږ وکړ چې خپل اختلافات حل کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. مایک پومپیو د سیشن بی په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو په بهرنیو چارو وزارت کې خبریالانو ته وویل:
I don't think there's any ambiguity with respect to how all of the parties understand what
they way is fikr na kawam che padi ke ba gun chwi tool italy position che afghanistan ke da america ha naqsh che da wam mur kawi chade mutahidi alatuna da sulia o pokhlaini da bahir po munasib sam aw khisman dawl palikawal gwaadi da america da mutahidi alatuna da baharani chaur wazir bi awel da america mutahida iyalat ha khujman o ta mutahid de che la taliban sar da suli muwafiqi او د افغانستان له حکومت سره په ګډه اعلامیه کې ذکر شوی دی. له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او په همدې ورځې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان وویل چې متحده ایالات د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. مایک پومپیو زیاته کړه: زه ډاډه یم چې په راتلونکو ورځو کې به دا سی سوشی چې ظاهراً بشکاری چې مشاته ګامونه اخلو، خو زه هیله من یم چې ټول لوري به د افغان ولس د هوسایۍ لپاره په صداقت هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې 40 کلونه وشول چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او هغه وخت را رسېدلی دی چې په افغانستان کې روغه جوړه وشي او سیاسي مشران دا هیواد پر مخ یوسي او د شخړو کچه راکمه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي ګمان نه کوي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په برخه کې هم د امریکا امریکا له وسلوالو طالبانو سره د سولې تړون د 13 فبروري میاشتې په 9 لاسلیک کړ. د لاسلیک په مراسم کې په خپله مایک پومپیو هم ګډون کړی و، خو له هغه را وروسته باید د بین الافغاني خبرې پیل شوي وي. د طالبانو او دغه راز د افغانستان د حکومت بندیان سره تبادله شوي وي، خو په وروستیو کې دغه بهیر هم له خنډ سره مخامخ شوی. طالبانو یو پلاوی د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راغلی و، خو طالبانو ویلي چې د افغانستان حکومت د دوی خبرو ته غوږ نه نیسي او هغه طالب بندیان چې دوی غواړي باید خوشي شي د افغانستان حکومت یې نه خوشي کوي. دغه بهیر بیا هم له ستونزو سره مخامخ شوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي. د دې وزارت ویاند ناجیه انوري دا څرګندونې نن په یوې خبري غونډه کې وروسته له هغې وکړې چې طالبانو خبرداری ورکړی چې خپل تخنیکي پلاوی باید بیرته له کابل وروغواړي، ځکه د دغې ډلې د ویان په وینا د دوی مخالف لوری چې د افغانستان حکومت د بندیانو ازادېدل په لوی لاس ځنډوي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
وروسته له هغې چې طالبانو له کابل نه د خپل هغه تخنیکي پلاوی چې کابل ته یې د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو په سر د بحثونو لپاره استولی وو د بیرته ورغوښتلو ګواښ وکړ. افغان حکومت وایي د سولې پروسه پیچلې ده او لوړې ژورې پکې حتمي امر دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي که په دې برخه کې رښتینی اراده موجوده وي نو د سولې روانه پروسه بریالیتوب ته رسیدای شي. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه پیچلې پروسه کې د مشکلات موجودیت یو طبیعي امر ده، مګر که اراده موجود وي موږ حتما د سولې خوا ته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او ژمنه موجود ده او موږ غواړو چې دغه رامنځته شوی فضا یو فرصت وګڼو او غواړو چې له دې څخه په پوره توګه ګټه واخلو.
اغلی انوري ویل افغان حکومت د زندانیانو د خوشی کېدو لپاره د یو منل شوی چوکاټ او اصول لمخه کار کوي چې د حکومت د حسن نیت او باور جوړولو استازیتوب کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر مخام په ټویټر ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوی هوکړې لمخه باید طالب زندانیان مخکې خوشی او بین الافغاني مذاکراتو ته لارې هوار شوی وای، خو د شاهین په وینا چې د دوی مخالف لورې د بندیانو ازادېدل په لوی لاس زندوي او د سولې له هوکړې سرغړونه کوي چې له همدې عمله طالبان سمدستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. د طالبانو دغه درې کسیز تخنیکی پلاوی تیرونه د خپل بندیانو د ازادولو په اړه افغان حکومت سره د خبرو په هدف کابل ته راغی چې افغان لوري سره څو مخامخ غونډې هم وکړي. که څه هم وړاندې د افغانستان امنیت شورا ویلي و چې د دواړو لوریو د تخنیکی ټیمونو په خبرو کې پرمختګونه شوي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې دواړه لوري د زندانیانو پر تبادله نه سلا کیږي. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر عبدالمتین بیک وړ مورس په کابل کې رسنیو ته وویل یاد بهیر ځکه ځنډېدلی چې طالبان د خپلو هغه 15 قمندانانو په ازادولو ټینګار کوي چې افغان حکومت ته د منلو نه دی. هغه ویلي یاد طالب قمندانان د کابل کانټینینټل هوټل، د هوا پیژندنې په ادارې، د ملي امنیت په روغتون او نورو ګڼو انتحاري حملو کې په لاس لرلو تورن دي. خو آیا د بندیانو په سر وروستي جنجالونه به د سولې پروسه زیانمنه کړي؟ د سیاسي چارو پوه سید خالد سادات وایي که وسلوال طالبان د زندانیان خوشی کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د شرط په توګه کاروي نو ښایي دا پروسه په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ شي.
که طالبان د سولې تعریف او د سولې د مذاکراتو لړۍ فقط د خپل زندانیانو د خوشی کولو پورې هم کړي، دا بیل شک چې د سولې پروان بحثونه باندې ستر او منفي اغېز پرېښودل شي. یعنی طالبان که په دې باندې کوښښ کوي تر څو د دوی زندانیان خوشی نه شي، دوی پرمختګ نه کوي، دوی خبر نه کوي، دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار نه هواري، زما باور دا ده چې مشکل رامنځته کولی شي او د خبرې حتی په ټپه درولی شي.
خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو بل پو محمد شفیق امین ازادي راډیو ته وویل د فکر کوي چې امریکا به پرې نږدي چې د قطر هوکړه له خطر سره مخ شي.
زه فکر کوم چې امریکایان به میدان ته راوځي او لازم سهولتونه را رامنځته کړي. ډېر امیدواري شته چې بیرته د سولې خبرې شروع شي، اما مهمه دا ده چې د جګړې دواړه لوري اوس باید یو د بل په وړاندې یو څه نرمښت وښيي تر څو دغه مذاکرات چې په ټاپه درېدلي دي بیرته سره شروع شي.
د طالبانو او امریکا د سولې د هوکړه لیک له مخې ټاکل شوی و چې د حکومت لخوا د طالبانو 15,000 او د طالبانو لخوا د حکومت 1,000 زندانیان آزاد شي، خو تر دې دمه دغه بهیر نه دی پیل شوی.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې د کورونا وایروس خپرېدا په ټوله نړۍ کې د روغتیايي خدمتونو اړتیا زیاته کړې ده. افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د اميري کمپلیکس په نوم د خصوصي روغتون فعالیت ځکه وځنډو چې ډېری کارکوونکي پر کورونا وایروس اخته شوي دي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه روغتون له هرو سلو کارکوونکو شاوخوا شپږ په کرونا وایروس اخته شوی دی. دغه روغتون وروسته له هغه بندیږي چې وړ مورز د حنیف الله حنیف په نوم یو ډاکټر چې په دغه وایروس اخته و مړ شو. نور حال دی خان محمد سین پر رپورټ کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د اميري په نوم د شخصي روغتون 6.25% کارکوونکي په کرونا وایروس اخته شوی دی. دا هم روغتیا وزارت دا سرګندونې وروسته له هغې کوي چې وړ مورز د دغه روغتون یو ډاکټر حنیف الله حنیف د دغه وایروس له امله مړ شو. د عامې روغتیا د وزارت ویان وحید الله مایار نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له دې امله د اميري کمپلیکس روغتون د ټولو کارکوونکو تر معاینې پورې د دغه روغتون فعالیتونه ځنډول کیږي.
په کابل کې د کرونا وایروس په خپرېدو او په اميري کمپلیکس روغتون کې د مثبتو پیښو په سبب سره د دې احتمال شته چې د دغه روغتون پرسونل په دغه وایروس اخته سي. نو د دوی د خوندیتوب په هدف او په ټولنه کې د دغه وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف لارښوونه کیږي چې د دغه روغتون د نور پرسونل او مسؤلینو تر معایناتو پورې د دوی فعالیت وځنډول سي او د روغتیايي خدمتونو له وړاندې کولو دې ډډه وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دغه روغتون ډیره کارکوونکي ځکه په کرونا وایروس اخته شوی چې د دغه وایروس ټیسټونه یې کول. د اميري روغتون رئیس میرویس اميري بیا وایي چې د دوی سامپلونه اخیستل شوي خو نتیجه نه ده ورکړل شوې. نوموړی په اميري روغتون کې د کرونا وایروس د ټیسټونو د کولو موضوع ردوي او وایي چې د دوی کیټونه د عامه روغتیا وزارت له لوري مهر لاک شوي دي.
اصلا نه صرف مونږ دا تقریبا د یو میاشت مخکې به خبره کوم تاسو ته چې مونږ په فیسبوک کې اعلان ورکړو چې دغه مونږ ټیسټ کوو. په سبا باندې د ساتنی ټیسټ راغی دا کوم کیټونه ټول د مور علاقه دي له مونږ سره ستاسو پراته دي.
خاغلی اميري دا مانی چې ډاکټر حنیف له دې عمله چې دغه روغتون ډاکټر وو د ټیسټ نتیجې ځنډول شوی و دوی په روغتون کې قرنټین کړی وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مخکې له دې شخصي روغتونونه او لابراتوارونه د دغه ټیسټ لکولو منع کړی وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 423 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې شمېرې 14 کسان مړه شوي دي. خو دغه وزارت ویان د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل یو شمېر سامپلونه تر څېړنې لاندې دي چې نتیجه به وروسته شریکه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د ننګرهار چارواکي وایي د هغو شاوخوا 8000 کسانو لټون کوي چې په تېرو دوو ورځو کې له طبي معایناتو پرته د تورخم پر پوله راوختي او ننګرهار ته داخل شوي دي. چارواکي وایي د مسافرو زیات ګڼې ګوڼې او د تمې خلاف په زیاته کچه د مسافرو راتګ په تورخم کې د راتګ لپاره تورخم کې نیول شوي ترتیبات له ستونزو سره دغه مخ کړي دي او بېله دې چې څېړنه او ارزونه وشي په زرګونو کسان ننګرهار ته داخل شوي دي. د جلال آباد د ازادي راډیو خبريال سهار ګل امیرزی پرې رپورت لري.
د ننګرهار چارواکي اندېښنه ښیي چې تېره ورځ د تورخم له لارې په یو مخیز ډول 8000 مسافر بې له دې چې طبي څېړنې وشي راستانه شوي او کورونو ته تللي دي. دوی وایي د مسافرو زیاتې ګڼې ګوڼې او د تمې خلاف زیاته کچه د مسافرو راتګ په تورخم کې نیول شوي ترتیبات له ستونزو سره مخ کړل او بې له دې چې څېړنه ورسونې وشي ننګرهار ته راداخل شول. دوی وایي اوسې د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې مسؤلینو ته دنده سپارلې څو معلومه کړي هغه کسان چې له طبي څېړنو پرته راستانه شوي پیدا او تر طبي څېړنو لاندې ونیسي. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی نن چارشن بازادي رادیو ته په خپل خبرو کې وویل اوس په تورخم کې دراستنیدونکو لپاره د دوی د چمتووالي چاري پادي شکل روان دي او کوم ستونزه نه لري.
په تورخم خرګوټي کې په روغتيایي خدماتي امنیتي برخو کې پر چمتووالي نیولې او هغه چمتووالي لمخې په لمړی ورځ د زر کسانو خو په لټنه موشو روغتيایي ټیسټونه موشو. متاسفانه چې اخوانه په هجومي ډول اته زر کسان پرته له دې چې دوی چک شي یا خروج او داخل ورته وویل شي دوی تورخم دروازه باندې د کیږي هیڅ ډول د دوی تاخیر نه ده شوی. موږ هم په دې اړه تشویش لرو ولې له خلکو مو غوښتنه دا ده چې دوی په خپلو کورونو کې پاتې شي. په موږ په مرکز او ولسوالیو کې مسؤولیت ته لارښوونه کړې هغه کسان چې هغوی له پاکستانه راغلي که چېرې وپېژندل شي دوی تر تعقیب لاندې ونیول شي او د کورونو د باندې تګ اجازه ورنه کړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون سې شنبه د تورخم د ښاروالي مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د راستنېدونکو مسافرو لپاره په دغه ښارګوټ ټیکې د کارنټین ترتیبات د مسافرو د کچې د زیاتوالي لامل له ستونزو سره مخ شول. د تورخم خاروال راحت ګل زیارمل ویل سره لدې چې له پاکستانی لوري سره په دې اړه مخکې شوی و چې له زرو تر یو نیم زرو کسانو پورې مسافرو ته هر ورځ دراتګ اجازه ورکړي خو زیاتوي چې له شپږ زرو زیاتو مسافرو ناڅاپي راتګ د دې لامل شو چې ورته جوړ شوي ترتیبات له خنډونو سره مخ شي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکو وایي په داسې حساس وخت کې چې د کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې ده په کار نه و چې د تورخم دروازه دی خلاصه او خلکو ته د راتګ اجازه ورکړل شي. دوی وایي اوس هم وخت چې دروازه بیرته وتړل شي او کدا سی ونه شینو ننګرهار به د هرات له برخلیک سره مخ شي.
خبره ده چې دا باید وتړل شي تر اوسه چې پاکستان تړلی اوس باید افغانان بند کړي تر څو د وایرس مخنیوي وشي. دا په لزګونه شلګونه کسان نه دي چې د حال د کارنټین شي. دا په زرګونه او سرګونه کسان د هغې زنه راوړي او کېدای شي د وایرس ورسره انتقال شي. که چیرته دغه لاره بند نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت هم د هرات پر کم شي.
په ورته مهال راستنه شوي مسافر بیا وایي په تورخم کې د دوی لپاره په جوړ شوي کم کې په اوسېدو سره به ناروغ کسان هم د کورونا په ناروغۍ اخته شي. دوی وایي هلته د تمکېدو او قرنطین پر ځای د خلکو ته کورونو ته د تګ اجازه ورکړل شي تر څو د ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي او روغ کسان په ناروغۍ اخته نه شي.
روغ ناروغ نه ګوري دوی روغ خلک راولي او په خیمو کې اچي لاسي ناروغه کوي خالي لاسي خلک بیمار کوي ځکه چې دا خو مرض خو رشو د خلکو له ګڼوالي سره ارتباطات لري. موږ روغ خلک موږ تللي پاکستان ته تداوی دپاره راغلو ملیین خوشحاله وي او د دې طرفدار وي باید خلکو ته اجازه ورکړي چې خپلو کورو ته ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکو په خبره په ځانګړي قرنطین ځای کې هغه کسان چې د کورونا وایرس نښې پکې ولیدل شي له هغو چې دغه نښې پکې ونه لیدل شي په جلا جلا ځایونو کې د قرنطین ترتیبات ورته په پام کې نیول شوي دي. د ننګرهار د چارواکو د معلوماتو له مخې راستنو شوو لپاره په تورخم کې بشپړ چمتووالی نیول شوی. له روغتیايي پرسونل نیولې د اوسېدو تر ځای او خوراکي توکو پورې هر څه ورته په پام کې نیول شوي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له امریکا وروسته کورونا وایرس تر ډیره اروپا ځپلې ده. تر اوسه په ټوله نړۍ کې د کورونا په وایرس شاوخوا یو نیم میلیون کسان اخته شوي، 3000 هم مړه شوي دي او 309 تنه هم بیرته رغول شوي دي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر 4000 تنه ته رسیدلی دی. په اروپا کې هم د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشرانو په وروستیو کې ځینې اقدامات کړي دي. نن هم د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د مالي وزیرانو د کورونا وایرس له امله د دې وچې پر اقتصاد د اغیزو په باب چې څه ډول کولی شي د اقتصادي ناوړه اغیزو مخه ونیسي په غونډه کې بحث وکړل. دا بیړنۍ غونډه جوړه شوې وه. منالی بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
د اروپای ټولنې د مالیه وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې په پلانونو کې د دغو هیوادونو د توپیرونو لیرې کولو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. د دوی تمرکز د کووید 19 په خبرګون کې د اروپای ټولنې پر یو مهمه اقتصادي پالیسي وو. د یورو ګروپ د رئیس ویاند لویس ریګو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د کووید 19 په عکس العمل کې د اروپایي اقتصاد د پالیسۍ لپاره کار روان دی، خو تر اوسه د دې ټولنې هیوادونه هدف ته نه دي رسیدلي. دغو وزیرانو د اپریل په 8 نیټه د ویډیو کانفرانس له لارې غونډه وکړه. دوی په داسې حال کې خپل وړاندیزونه ورکړل چې په اقتصادي برخه کې فشارونه لا زیات شوي او د ویروس له کبله په کورو کې د خلکو له پاتې کېدو سره پر ټولنیز اقتصاد یې اغېزې زیاتې شوي دي. د دوی د پلان مهم ټکی د ګډ اروپایي پور یا کورونا بانډ ورکول دي. د کورونا بانډ د وړاندیز له مخې به یو داسې یوروزون رامنځته سي چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو مالي وسیلې یا ابزار سره یو ځای سي. هدف یې د کورونا ویروس له کبله د اغېزمن سوي اقتصاد بیرته پر پښو درول دی. یو شمیر اروپایي هیوادونه چې پوروړي دي لکه ایټالیا او هسپانیا په دې برخه کې له اروپایي ټولنې یووالی غواړي چې د پور بار ټول په ګډه پورته کړي. فرانسې چې اغېزناک هیواد دی هم د داسې یو وړاندیز ملاتړ څرګند کړی دی، خو بډایه هیوادونو لکه جرمني، هالند او فنلند د نورو هیوادونو د پور له پرې کولو ډډه کړې. دوی بیره لري چې مالیه ورکوونکي وګړي به یې د اروپایي ټولنې هغه غړي له اقتصادي بحرانه باسي چې پخپله یې سپما نه ده کړې. برلین او متحدان یې غواړي د اروپایي ثبات میکانیزم په نوم یو سیستم بیرته فعاله کړي چې د هغو هیوادونو سره په فنډ کې مرسته وکړي چې اقتصادونه یې د کورونا ویروس له کبله اغېزمن سوي وي. خو ایټالیا او هسپانیا بیا له دې وړاندیز سره مخالفت ښیي. دا سیستم په 2012 کال کې جوړ شوی و او شرایط یې ډیر سخت ګڼل کیږي. بډای هیوادونه استدلال کوي چې دا شرایط د اوسنی بحران له کبله کمیدای سي. همداراز د اروپایي پانګونې بانک له خوا د یو تضمین کوونکي فنډ په اړه هم بحث روان دی چې دیوال یا سوي شرکتونه وپیري، او همداراز یو داسې فنډ چې د کارکوونکو معاشونه ورکړي کني هغوی به بې دندې پاتې وي. اروپایي مرکزی بانک له مخکې لا د 500 میلیارد یورو یو پلان اعلان کړی چې په یورو زون کې حکومتي او سوداګریز پور پرې کړي او پر اقتصاد د کورونا ویروس منفي اغیز کم کړي. اروپایي کمیسیون بیا د دولتي مرستې او بودیجې قوانین اسانه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
عبدالواحد مدقق له لوګره په اس ام اس کې د ازادي رادیو راستولي د 813 شمېرې لارې لیکلي چې د لوګر مرکز پولې علامه د کورونا وژونکي ویروس د مخنیوي لپاره وتړل شو. فضل کریم درویش له پکتیا ازازی اریوب لیکلی دی چې که افغان حکومت د طالب زندانیانو آزادول ودروي د سولې پر مختلې پروسې ته به زیان ورسوي. عبدالعزیز هم د کندهار بولډک څخه لیکلی چې افغانان حیران دي چې له دغو کارو څخه کوم یو ترسره کړي. د کورونا د مخنیوي حتی په د افغانستان د حکومت لخوا ډیر سست مختزی کور مودان. او وسم ستاسو څو پیغامونه اورو چې د ازادي رادیو په سپتون کې ماشين کې مو هم پریخي دي.
ستاسو ل پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه افغان په خبره کوم. زما د کندهار خصوصا د کندهار دا غوښتنه ده چې دغه مکتبونه چې دوی چکی کړل یا مدارس چکی کړل یا دوکانونه بند کړل، هغه شخصو چې بند شول اوس په کوڅو کې په کلو په بانډو کې موږ د انسانانو څخه داسې ستړي یو، داسې ستړي انسانان، داسې ډلې ډلې په کوڅو کې څنګه شنې شنې کوڅې دي چې ورته شي لکه زه ویښه تاسو ځوانان په هر کس ولاړ دي، فکر کې تاسو دي، په فوټبال تاسو دي، په ګین باندې تاسو دي، په دې کې دغه باندې د دولت سره جدي دا غوښتنه کوي، جدي دا غوښتنه کوي د ځوانانو د دغه ماشومانو پر برابر باندې اولن خپل فامیل د مور پلار د فامیل د والدینو څخه دا غوښتنه کوي چې خپل ماشومان په کورو کې پابند کړي، درې اندازې فوري په هر بیا د دولت څخه دا غوښتنه کوي چې پر دغه برابر باندې اقدام وکړي. د سرخانی او دوکانونو ډېر شو په دوکان کې بدوانه فال یا درې نفر حتی تر دونه فوري فوري ناسو اوس په هر کوڅه کې د هر دیواله بغل د هر شری پر بغل باندې وګوري د سره ناسي چې موږ یې سره ناسي په دغه څو ډېر یو د بل سره انتخابي نه دولت څخه یې جدا غوښتنه ده چې پر دغه برابر باندې اقدام وکړي.
اصلاح وري ما دي شامل لامان ولایت لنګار د سوالې څخه نیولې انا دا چې زموږ په سیمه کې لمړنۍ مثبت تاریخ هم ساتوا خسرل دي هم زموږ د سیمه خلک دا نسبتا څنګه چې په خوا حالات او همغه سي خلک ګرځي راګرځي تاریخ خاص کوم اصول او مقررات چې دي قرنطینه هغه نه مراته ای او د سهي د هم دي خاطر خاص دومره توجه نه کړی او تاسو په کلمه دا دا چې موږ پیغام ته رسیدلو نه پورې ورسېږو تر څو د سیمه ته توجه وکړي که څنګه خدمت وکړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو ری په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمه بجې کېدونکو دی وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیزه خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو پر دې خبرې کړې چې سوله د بشري حقوقو په تضمین کې څه ډول رول لوبولی شي او د جون پښيبو خبرونه کې مو د افغانستان د یو مهم ولایت د هیواد په معاصر تاریخ کې مهمه ونډه درلودلې کندهار تاریخی ارزښت کتنه کړي. خو اوس فرشته جلال زی ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
د کابل په ښار کې نن شپاره سوه پولیس ګمان سوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون وویل چې د پولیسو 400 موټر به د کابل په ښار کې د بندیز د پولیس کولو لپاره ګزمې کوي. د کابل په پلچرخي زندان کې یو شمېر بندیان را کوي چې د نه خوراک احتساب یې کړی دی. دو زندانیانو نن د خپلو نومونو د پټولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې خوراکي مواد ډیر کم دي او خواړه بې کیفیت دي. هغوی هم دراز وویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې سره ژوند کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د پیسو نړیوال وچی صندوق د میلیارډونو ډالرو پور غوښتنه کړې ده. روحانی نن د خپل کابینې په غونډه کې دا خبر وکړه او ویل چې د ایران په وړاندې باید تبعیض یا توکري چلند ونیسي. د امریکا په نیویارک ښار کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمېر 400 تر ورسو دا شمېره پرون خپره شوې ده. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 11 په حملو کې تر وژل شو او وګړو نږدې زر تنه زیات دي. د نیویارک والی اندرو کومو د دوشنبه په ورځ ویلي و چې په کورونا وایروس تخته وګړو شمېر چې په روغتونونو کې بستر کیږي یو څه کم سوی، خو له دې کبله د مړو شمېر زیات سوی دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تضمین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو، که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خط چاپریال زون ولرو، نو مونږ کوای چې دغه خز ون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل زون کې تطبیق او پیاده کړو.
بشري حقونه د سولې په تضمین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپیژني او خپل هغه حق و حقوق وپیژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل ازادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چوال خو مونږ خپل حق و حقوق پیژنو، د نورو حق و حقوق پیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملی ډګر ته پیاده کو چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقو نه څنګه برخمن سي، او که چېرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ماوتا ته یتیمان زیږوي، ماوتا ته کونډې را په برخه کوي، ماوتا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بې بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتره ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتر وزنونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق پیژنده، د نورو حق حقوق هم پیژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکم. اول درک د مقابل لوري، چې کله ما ستا حق پیژنده، تا زما حق پیژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپیژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپیژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکې د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زمونږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف بینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلګ یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښی ده په یو نوم په بل نامه د دې دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زمونږ ساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي مونږ په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږ دغه وزرونه ناسالم وي قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث سوی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوای سی ته دیات واخلی، ته کوای سی قصاص واخلی، و صلح و خیر بیا آلتا دی خیر کلمه کرده. زکه الله و استا خپل اختیار دی، دیات اخلی خونبها هم استا خپل مرزی ده، تک قصاص اخلی هم استا خپل مرزی ده، ولی دیده فایده بسوی څنګه چې دی خوا کور رانسو ای خواتم کور رانیگی. نو الله وای چې صلح خیر دی. زما شخصی نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قربانی یم د دې څلوېښتو کلو زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی یم، خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده که ما سره هم نظر سي زه دغه خیر کلمه چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بورې نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونو وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم؟ څوک څه نه شي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د و پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرښه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ مونږ سره اندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه د چیر څوک په خپل ځان سره تعبیري چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده. او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابره کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کندهار په حق له څومره په هیګل
په وی د سرودونو کې د دینو د سرسوتی په نامه باندې اتسوې دي. بیا ورسته د پښتو قبل ولادت کې کندهار نوم د هر خواتیش په نامه باندې اتسوې دي.
یاد ولایت کې کوم تاریخي ځایونه او آثار خوندي دي؟
دا موږ وایو چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. دا د کندهار د منډیګک د اسنادو پر بنسټ دا ادعا موږ کوو.
نن هم دا موضوع تیرو پا پیل که دا کندهار لرغون توب تا تمکیگو بیایی ارزخ در تروخانه کهو زه وگمه جبر خیلیم او دا اخبروانه فرشته مرسل جوڑه کرده
قدر من اردون کو کندهار پراخ دخت او دلوی غرونو سلسله لری آباد از مکو او سمسور و باغونو اقتصاد او کلات بیل رنگ ور کرده دی کندهار چلپ خاص خادی افغانستان یو مشهور تجارتی خار و واسه هم خپل سوداگریز ارزخت ساتلی دی د وسنی کندهار خار تر مخه دری نور خارونه پا مختلف نمونه دلته موجود و کله چې احمد شاه بابا سلطنت ته ورسیده لامغو لومړی وختونو څخه په دې فکر کې و چې کندهار د هیواد د پایتخت په توګه انتخاب کړي بیا مغه و چې د احمد شاهی کندهار ډبره کېښودل شوه او د درنی امپراتوری د یو لرغونی پایتخت او مرکز په څیرې حیثیت پیدا کړ دا ښار د تاریخ په اوږدو کې د بیلابیلو داخلي او خارجي مورخینو او سیاحانو په لیکنو او آثارو کې ذکر شوی دی او د دغه تاریخي ښار په لرغونتوب ښکلا او معمارۍ لیکنې کړي دي د کندهار د لرغونتوب او نمونو پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی پوهانیار شریف الله دوست وایي
دا د کندهار او کندهار خبره چې ده دا اصلا په کاب ده یا کوچني کاب باندې ده په پښتو متونو کې چې کوم نومونه لیدل کېږي دغه هغه په غټ کاب باندې لیکي اصلا په کوچني کاب کندهار باندې دی ډېر پخوانی تاریخچه لري په ویدو سرودونو کې د دې نوم د سرسوتی په نامه باندې یاد شوی دی بیا وروسته دغه په شپږو قبل میلاد کې د خمشیانو د دروش په کتیبه کې د کندهار نوم د هرخواتیش باندې باندې یاد شوی دی مقدونی سکندر چې کله دلته رالی په کندهار کې اسکندریه جوړ کړل دغه ځای د اراکواتی په نامه باندې یاد شو دلته د عربانو په راتګ سره دغه ځای د الروخچ په نامه باندې یاد شوی دی الروخچ روخاچ او دغه نومونه باندې یاد شوی دی
په لومړی کې د کندهار احمد شاهی ښار د مستقل په شکل وو د ښار شپږ دروازې درلودې چې مشهورې د کابل او هرات دروازې وي یاد ښار په لومړي سر کې پر څلورو ناحیو ویشل شوی وو روسته بیا د خاروالی د تشکیلاتو لمخ ډیر پراخ شو او مساحت تقریبا 15 ناحیو ته ورسیده د کندهار له ولسوالی څخه د شولی کوټ ولسوالی ارغنداب ولسوالی میوند ولسوالی پنجوایی ولسوالی ریګ ولسوالی سپین بولدګ ولسوالی خاکریز ولسوالی ډنډ ولسوالی او داسې نورې یادولی شو د کندهار نرم اقلیم روانو سیندونو لوړو لبوټو ډکو اغرونو شنو دښتو کوچیانو ته هم په لمنه کې ځای ورکړی دی د کوچیانو سرخیله نسیمه نیازی وایي چې د دې خپل له نوروخي غنو سره د کندهار د خلکو خایست او میلمه پالنه ډیره خوښه ده
کندهار بهتري نسیمه ده کوچیانو لپاره چې کله هر چی تغیج دی دروي او سبوی بیا دوی دی خیزی ووری بلیگی بیا دوی خیش دی طولوی او بیا دوی زی آل تا کوچانای زون دیر خواند که بی دی قندار انار دی قندار انگور دی قندار که دیر شایان دی سی اگا تونستایی نیسی او که بیا هم کم دی او خواهیست خو زیاد ده خو قندار بیا زان تا یا کلا لری خواهیست سرگی لری زبای انانات کلتور فرهنگ
ده تاریخی آبدو ماهران وایی چه هر طولن او سیمیت معنوی حیثیت تاریخی آثار او مقدس زاینه ورکوی. پا افغانستان که کندهار یا ولاغ زاینو سخده چه لرغونه تاریخی سیمه، توکی او مشهور زیارتونه لری. لیکوال او جورنالست جاوید وفاوایی چه امدغه مقدس زاینه دیده سبب شوی چه کندهار تل نور ولایتو هم خلق ورشی. نموره په یاد ولایت که ده چو زیارتونو نمونه اخلی.
د خرکی شریف زیارت دی د میرویس نیکه زیارت دی چې دا د کندهار په کوکران سیمه کې موقعیت لري جوړ شوی دی د احمد شاه بابا زیارت دی چې د کندهار په وسنی ښار د خرکی شریف له زیارت سره موقعیت لري د زرغونی انا زیارت دی چې دا د کندهار د ارغنداب په ولسوالۍ کې موقعیت لري د شاه مقصود اغا زیارت دی چې دا د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موقعیت لري او د بابا ولی صاحب زیارت دی جمال نیکه زیارت دی او د حضرت جی بابا زیارت دی او ملالی میوندۍ دی و شیر و سرخ زیارت دی، دنگر بابا و کابل شاه، پیرزنگی بابا، کورد بابا، زنجیرپای، خواجه ملک او دشنو گنبت او داس نور قدس و اماکن او زیارتون التستا.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو شووري د لار له سو درې څل وختم کارونه
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسول کسان وایي کله چې موږ وایو افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، د دې خبرې ثبوت په کندهار کې موندلی شو. د دې په څیر نور ارزښتمن تاریخي آثار، سیمي او یو شمیر مشهوره سیاسي او فرهنګي څیرې هم په کندهار پورې اړوند دي. په دې حکله زموږ همکاري فرشتي مرسل د اطلاعات او فرهنګ وزارت له فرهنګي معین رسول باوري سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
کندهار کې کوم تاریخي آثار دي، کوم تاریخي ځایونه دي چې هغه د افغانستان له نورو ولایتو سره توپیر لري؟
د موږ وایو چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. دا د کندهار د منډیګک د اسنادو پر بنسټ دا ادعا موږ کوو. په 1950 کې او د زراعت، د صنعت او د تجارت ټول شواهد په دې منډیګک کې شته. نو ځکه موږ وایو چې 5000 کلن تاریخ لرو، نو د دې منډیګک را پیل دی دا تاریخ. دا یو. دوم، په کندهار کې موږ د امپراتوریو یو ډیر نامتو ټاټوبی چې د قصر نارنج په نوم یادیږي دا لرو. موږ یو لوی امپراتوري په هرات کې هم لرو، یو لوی امپراتوري په غزنی کې هم لرو، یو لوی امپراتوري په بلخ کې هم لرو او نور. خو مشخص چې د هغوی دفتر، دیوان، ځای او ټاټوبی وي موږ په کندهار کې لرو چې د نارنج قصر دی. د دوو لویو واکمنانو د زیارت ټاټوبی دی کندهار، د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا، چې دلته شته هم یې کورونه شته او هم یې زیارتونه شته. د درو ولایتو په اړه باندې خلک یو اشتلاح لري، وایي غزنی خاک اولیا، کندهار جای اولیا او هرات مدفن اولیا. په کندهار کې د ځای د اولیا و دی.
کوم آثار ستاسو په کندهار کې یاد کړل په تیرو جګړو کې دوته څومره زیان اوښتی و؟
کندهار کې تر ډیره دې تاریخي ابداتو ته پام نه کېدی، یوازې څو متبرک ځایونه ساتل کېدل. خو له نیکه مرغه اوس پاملرنه زیاته سوې. همدا اوس په کندهار کې شپږ پروژې لرو چې هر یوه خورا ارزښتمنه ده. موږ هلته وسپړنې پیل کړي دي. هیله مو دا ده چې د پټې خزانې درې سوم کال، چې درې سوه کاله یې اوس کېږي چې پټه خزانه لیکل شوې ده، درې سوم کال تجلیل به هلته ونمانځو د خیره.
بله، یعنی دا چې پټه خزانه هم له کندهار راوتلې؟
یقینا یقینا، د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک دی.
بله، که د یو څو فرهنګي څیرو نومونه راته واخلئ، هغه چې ډیر لوی کارونه یې کړي او هغه په کندهار پورې اړوند دي.
د هوتکي پیر د محمود هوتک خور،
بله،
چې هغې ته یې ساندې وویلې چې هغه مړ شو چې محمود تیر له دنیا شو، نه کندهار واړه په ژړا شو، نه دا د هغې یو سانده ده او یو مرسیه ده چې ویلې ده، او ډېره مشهوره او ډېره زیات او ډېره په زړه پورې. یوې لنډۍ د یوې پیغلې د افغانستان یوه لویه جبهه پتح کړل، هغه ملاله وه،
دا هم د کندهار وه،
دا هم د کندهار.
بله،
او هغې غږ وکړ چې که په میوند کې شهید نه شوې، خدای ژولاله بیا ننګۍ ته دې ساتېده.
بله،
نو دا همداسې. پیر محمد کاکړ ډېر نامتو شاعر دی چې دا هم د کندهار دی. خپل احمدشاه بابا د دې سره سره چې یو لوی امپراتور و، یو لوی صوفي او یو ښه شاعر و، وایي د ډهلي تخت یې رومه چې را یاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه.
ډېر ښایسته.
او په دې ډول مور سهرګاوه د نرګس لیمه لانده چاسکی چاسکی لسترگو چچیده ماول چی دی شکولی گوله ولی جالی دول جوان می دی یوخل خندیده
دیر خیستا اوستا در چاو؟
دا چلوریزه دا نازو آنا ده او دا هم پا کندهار کسترسوی دا او دا سلطان ملخی المسی دا میرویش نک مور
پا آخر که کتسی او پختن التاس نمطره کو تاسو دیو مسئول پا صفت نه دیو افغان پا صفت را توای اغا چه دی چه پا کندهار که دی تاسو خپل شخصا دیر زیاد خواهدی
دا کندهار صبات زما خوشه دی کندهار یه وقت یه صبات درلو دی روحانیتو خلقو یه وقیده درلو دی خلقو پیرانو دی یو تر طول مهم عنصر چیاغه دا کندهار یو جنگره نده سربیر پردی چی دا دول پا کابل او مزار کمستا چیاغه دا شزوان شتون دی یو لری دا زوانانو درلو دل چی دیتا شزوانان ویل دا شزوان پا کابل کی دا کاکا پا نمیادی دی مزار شریف کی دا لفتا پا نمیادی دی او پا عربو کی دا عیار پا نمیادی دی دا شزوان در طول هغو خصوصیاتو او ممیزاتو لرون که سلی بو پر هیچ آبانی ظلم نکوی خو هیچ ظلمی نمانی
شایستا کنده در در یادو ما میری جی کارتو ایرو
درنو دوستانو پا دی هیله چه دا افغانستان در طول ولایتونو فرهنگی چیری تاریخی آثار او لرغونی سیمی خوندی بی جون پشی بو که خبروانا پای ترسوو تربیه خیچاری
فرمانو جنگ یالو وطن دنا فرمانو جنگ یالو
سرب